پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي. دا چې چارواکو د ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه به راپور واورئ. د حکومت له وروستیو اجراءاتو خبر شئ. دغه راز مو د چارو له یو څارونکو سره هم خبرې کړې دي. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکوو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهم خبرونه واوروي.
په جوجان کې 14 امنیتي سرتیری او په دایکنډي کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د تکساس ایالت په یوه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ولي ویاند وی دغه سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یو پوسټه د طالبانو په ډلیزه حمله کې مرګ ژوبله اوښته ده. د جوجان د ولي ویاند عبدالمعروف آزر نن ازادي رادیو ته وویل سهار درې نیم بجې تر حمله وروسته نشته پیل سوي چې تر 15 بجو رواني وي.
در نتیجه ایدارگیری ها متاسفانه 14 نفر
له بده مرغه په دغه نشته کې زموږ 14 امنیتي غړي د هواد او ملي نومي سود دفاع پر لار شهیدان سیوی. زموږ 15 امنیتي سرتیری ټپین سیوی او 2 تنه ورک دي. د ولی ویاند وی هغه پوسټه چې حمله ور باندې سوی د ملي امنیت د ریاست مربوط و د دې حمله مسولیت روس چانه دی منلې. بلخ د افغانستان د پوزرات وی چې په دایکنډي ولایت کې د پوزي عملیاتو لکبل 14 وسلول طالبان وژل سوی. دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوزي عملیات په ګوجران ولسوالۍ کې سوی.
بیش از 10 قریه را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردند و دریم
ترلا سوزیات کلی له وسلول طالبان او تصفیه سی وی او په دغه عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سی وی او زیات نور یې ټپین سی وی دي. د دوی زیات اندازه وسلې او مهمات د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په واد امن وایي چې د عملیاتو پر مهال څلور تنه وسلول طالبان نیول سی وی هم دي. وسلول طالبانو په دایکنډي کې د سویو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قمندان وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د قری صفی الله محسود په نوم دغه قمندان د افغانستان په خوست ولایت کې وژل سوی دی. د ازادي رادیو د مشال څنګ یو خبریال هم د سرچینو په حواله وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود د ډلې د قمندان او ویاند وژنه تایید سوی ده. د مشال خبریال وایي چې قری صفی الله محسود پرون د خوست ولایت ګلان کم ته څیرمه د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سوی او حمل تخاور ته سپارل سوی دی. قاری صفی الله مسعود په تحریک طالبان پاکستان ډلې کې د ځانمرګ بریدونو عمده تره ګڼل کېدی. د افغانستان چارواکو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل سوي دي. دغه دفتر نن په ویلامه کې ویلي چې د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر ملا نبی جان په هرات کې د دې ډلې د ولایتي زندانونو مسؤول قاولي او د طالبانو بل قمندان سید شاه پرون په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل سوي دي. په ویلامه کې ویلي سوي چې د طالبانو د دغو کسانو وژل کېدل به د هرات د ختیځو ولسوالیو د امنیتي وضعیت پر شوالي مثبت تاثیر وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغه قمندانۍ پرون یک شنبه په ویلامه کې ویلي چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړې دي. په ویلامه کې ویل سوي په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. د هوایي حملې وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د محصلانو په ګډون 80 کسان ووژل سول او یو سل 15 نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد دغه وروستۍ حمله یو ناوړه تروریستي عمل بللې او غندلې ده. د 2019 کال د بمی حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سي وو د دې وروستۍ حملې مسولیت چانه دی منلې. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. د امریکا د تکساس ایالت په یو لګنګونی ډاکه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي دي. پېښه پر ځای وخت پرون غرمه د فورت وود په نوم سیمه کې سوي ده. بی بی سی او امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر د کلیسا د دوه وسلوالو غړو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د دې برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په امریکا کې په سپتمبر میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې هغه کسان چې د وسلو جواز لري کولی سي چې له ځان سره عبادت ځایونو ته وسلې یوسي. د امریکا تکساس ایالت په 2009 میلادي کال کې هم د دغه ډول څو پیښو شاهد و. په اګست میاشت کې دغلته د والمارت په یوه مغازه کې په ډزو کې 22 کسان وژل سول او 24 نور ټپیان سول. په هغه مغه میاشت کې په ډزو کې په یوه بله پیښه کې 1 کسان وژل سوي او تر 30 زیات نور ټپیان سوي و. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسئلو ټلیفوني خبري وکړې. کرملین ویلي چې دغه خبري پرون د برلین په غوښتنه وسوې. د کرملین په حواله دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارد استریم 2 نل لیکي د پروژې نور ملاتړ په کار دی. امریکا په ورستوي کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګوي. میرمل مینمن میلکر او د جرمني نورو چارواکي د نارد استریم 2 د دوو نل لیکو پر ضد امریکا له بندیزونو سره مخالف دی.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې به واورئ چې وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره یې مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. دغه راز یو شمېر ډاکتران وایي چې د ککړې هوا ډېره مرګ ژوبله هم پېښوي.
بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پرېږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي.
د کابل ښاریان هم دغه ککړې هوا ډیر اندېښمن کړي دي.
وسم په ټولو وټلو ټول امامو کې په ټولو بلال منځلو کې چې ځغال سوځل کیږي حکومت په دې کې چرت نه وي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ولایت د مرکز اړوند سیمو کې ډیر کلی له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد کلا او ساري سنگ او بابوس په سیمو کې الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګڼ شمیر کلی د طالب ترهګرو لښتون څخه پاک شوي دي.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو اوري له پی یو استډیو د غرمنۍ خبري خبرونه اوري. زنوریس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. ورسله هغه چې کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، افغان چارواکو من جمله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې یو پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره یې مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولې دي. د هوا د معلومولو د نړیوالې ویبپاڼې اوروویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوي ډیلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار دی. دا چې تر اوسه پورې افغان چارواکو د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي دي له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس هم د شبر سره دی. پردیس، د ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي، چارواکو هم یو څه اجراءات کړي دي، څه کړي تر اوسه پورې؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او درنو اوریدونکو ته سلام. بل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تیر ماښام شاوخوا 15 شاوخوا شپږ بجې په ټول کابل کې د ککړې هوا د کابو کولو لپاره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت، کابل ښاروالۍ او داسې د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا سرتاسري کمپاین پیل شو. دغه کمپاین په ترڅ کې په کابل ښار کې 28 هغه محلونه چې لوړاندې د اړوند ادارو لخوا تثبیت شوي وو وتړل شول. د دې کمپاین په پیل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد معین جنرال خوشحال سادات ویل د هغو ټلونو یا هم د هغو سوداګریزو ودانیو مالکانو چې په خپل ژوند باندې یعنی خپل ژوند یې پوره نه کړلې هغوی تنن رسمن یعنی نن دوشنبه رسمن په لوی سرنوالی کې دوی ته دوسیه پرانستل کیږي. هغه چې تیر شپه له رسنیو سره مل و رسنیو ته خبرو کې داسې ویل
ما یک هفته برشان ضرب الاجل تعیین کردیم
هغه ویمنګا ورته یو ونی ضرب الاجل وټا که خو دوی خپل ژوند باندې عمل ونه کوي او په کابل ښار کې سر لنن سل همدغه نیټه چې زلتا سره خبرې کوم اتويش محلونه مونږ محرله کوو چې په هغه کې وټلونه حمامونه استوګنځین او دي تورته نور زین هم دي چې دی ټولو تبه په لوی سرنوالی کې البته مالکین تبه په لوی سرنوالی کې دوسی هم پرانستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندی چې هم په دې کمپاین کې له رسنیو سره مل و هغه هم خبریالانو ته ویل چې د کابل هوا زخت زیاته ککړه شوې ده او د دې هوا د زغم لپاره نور حکومت غل نشي پاتې کېدلی او باید ژر تر ژره په عملی اقداماتو باندې لاس پورې کړي. هغه هم وویل
حکومت خپل جدي اقدامات شروع کړی دي او یو بخش نظارت دی نظارت ټول فعالیتو څخه د هوټلو څخه شارکو څخه بلند منزلو څخه رستورانو څخه تیر هفته ټول فعالیتو ته یو هفته ضرب الاجر ورکول شوی او چې هغه ختم شو نن او نن موږ خپل جدي اقدامات او نظارت شروع کړی دي.
همدار از اړوندو ادارو مسولین چې تیر شپه د کابل د آریا شهرکه د آریا خرګوټ څخه دغه کمپاین پیل ک هغوی ویل چې دغه کمپاین به د ژمی تر پای پورې په جدیت سره په ټول کابل کې روان وي او همدار از نن هم په کابل ښار کې د شاوخوا 2 میلیونه کابل میشتو ته ماسک ویشل کیږي. نوري صاحب دغه اقدامات په داسې حال کې پیلېږي چې په دې ورستیو کې د کابل خاریان د ککړې هوا څخه زیات شکایت کوي. بلې نور صاحب
بلې خاطر پرده سلطا سونه مننه به هم پام دی موضوع کې تم کې ګل کڅ څنګه چې مخکې مو ول د هوا د معلومه ول د نړیوال وی پانی او ویژوال د نیو راپور پر بنسټ کابل تر نیو دیلی ورسته د نړی تر ټولو د ککړې هوا اندر لودونکو خار بلل شوې د غوی پانی نن سهار د کابل نوم دی نړی د ککړې هوا د لودونکو خارونو په سر کې لیکلای دی. د ایورویژل وی پانی د نیو راپور پر بنسټ د دیلی د ککړې هوا درجه 304 تی او د کابل بیا 209 تی درجه ده. د کابل خاریان د خار د ککړې هوا له امله ناروغان او د خار روختونونه تر ډک دي. خدای چې د اړوندو ادارو چارواکو د وستون د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اجراءات کړی دي دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ د ازادي رادیو بل خبريال امید زهیر مل یو شمیر چارواکو سره غږیدلې د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو سره خبرې کړې او هم دا شی بره سره د ټلیفون په کرخه دی. زهیر مل صاحب د کابل د ککړې هوا په اړه تاسو څه معلومات راغون کړی دي مهرباني.
نن سهار نږدې اووه بجې او یو دقیقې د هوا پیژندنې یو نړیوال ویب سایټ کابل د ټولو ککړ ښاریان هغوی په راپور کې راغلي وو چې د پارامتر په درجه باندې د کابل په هوا 3.5 ته رسېدلې در حال کې چې ملي سټانډرډ د افغانستان کم یو شی دی یعنی هر هغه ذرات مؤلق ذرات چې هغه په هوا کې د 3.5 لپاره پاتې شي هغه د زهر جوړوي. البته دغه 15 پارامتر دی او د کابل ښار په ټولو ناحیو کې نور څه دغه پارامتر چې دی نه یوازې دا چې 15 نه دی پاتې شوی بلکې له دې نه ډېر زیات پورته تللی. حتی په ځینو ناحیو کې لکه زه یولسمه ناحیه د کابل ښار یا د هنر شمشتا 309 دی اما تر ټولو کمترین ذرات چې د 15 نه ډېر پورته دي اما په تناسب کې نسبت بیا نورو ته کم دی هغه 112 چې هغه د کابل شپږمه ناحیه ده. باقي ټولې ناحیې د کابل ښار په داسې حالت کې دي چې د 24 ساعتونو لپاره هوا د 15 پارامتر نه ککړه پاتې شوه. په لدې سره په خوا کې بیا هم د چاپیریال ساتنې ادارې تخنیکي مرستیال انجینر عزت الله صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه نړیوال راپور په دغه اندازه باندې ونه منه خدای تایید کړه چې هغه راپور چې البته دغه معلومات چې په مونږ سره کړ په رسمي اړیکې تر دې حالت خراب ده او دوی هم ویرون کې خو د کابل هوا په دې خاطر باندې دوی ویلي چې موږ یو کمپاین پایل کړی دی او دغه کمپاین په دوه کې به چې رژیم تر اخره پورې به دوام ولري هغه کارونه وشي چې لمخې حد اقل د کابل د هوا د خپېدو سره مرسته وکړي. د دوی ډلې نه دوی یو شمېر کارونه یاد کړه چې هغه د ګلبهار ټاور او همدارنګه آریا خارګوټي و چې تېره شپه یې همدغه د مرکز ګرمۍ سیستم چې ډېر زهرجن ګاز یې تولیدول بند کړل، تر خوا یې استقلال، ممتاز محل او خلیج هوټلونه دا په بشپړ ډول باندې فعالیت بند شول. او د دوی یو نوې طرحه ده چې هیڅ یو هوټل او عوام له دننه نشته وروسته نشي کولای چې هغه د زغالشان یا حملرګیونه استفاده وکړي، بلکې یوازې استفاده یې باید د ګاز څخه وي چې په دې ډول کې هیڅ ډول نرمښت نشته. د خارګوټ له ډلې نه دوی ویل چې موږ سره هوکړه شوې ده، همدغه دوه خارګوټ چې دوی د مرکز ګرمۍ برخه بنده کړې ده چې دوی به ډېر زر فلټرونه ولګي او هغه به حد اقل د مخې به یې بیا دغه د هوا ذرات لږ ذره کنټرول شي. نن ماښام هم نوري صاحب دوی کمپاین لري دا د دارالامان په سیمه کې، هغه سیمې چې تثبیت شوي دي هغه باید په هغه توضیح او کارونه ایستاري او د مخې بیا ځینې بندیزونه او محدودیتونه رامنځته کړي. البته تر دم ګړې پورې جریمه نه ده وضع شوې، یوازې په دوی دغه فعالیت نه ورته بند کړي دي چې تر څو سیسټمونه جوړ کړي او فلټر ولګي. زه غواړم دغه نوري صاحب د فلټر په اړه لږ تر ووایم چې دغه فلټر اوس یو نوی موضوع ده، حد اقل خلک لپاره یو نوی خیر مطرح شوی غونځي د ځینې خارګوټو لپاره چې هغه البته د هغوی دغه فعالیتونه ډېر زیات پراخ دي او نږدې د میلیونونو ډالر سرمایه ګزاري کړې ده. دغه فلټرونو هغه چې دوی باید نسب کې قیمت تر 15,000 امریکایي ډالرو پورې راځي. خو کورونه بیا له دغه تصفینه بیا دي، یعنی هر یو کور چې په لنډه ته او لنډ توګه باندې په ډېر کم توګه باندې زغال څنګه خپل وزنی اړتیا لپاره ګټه اخلي، هغه استثنا دي. مهیتیزست اداره وایي چې موږ دغه د خلکو ورسونه درکول شو چې اقتصادي مشکل دی، خو د وګړو محل لپاره د هغوی لپاره هم ځینې واړه فلټرونه چې هغه کوي دي او ځینې نورې وسیلې د هغوی په استفادې سره کولای شي هغوی ترې استفاده وکړي او خپل دغه ستونزه راکمه کړي. اما د اوس لپاره دغه لوی اصناف چې دي دا په نه خچېږي تر څو د غذرات زهرجن چې دي، البته چې ما ورته مخکې یادونه وکړه د دې کنټرول شي او د کابل دا زهرجن هوا یو کنټرول شي.
بلی دا خو اجرات چې حکومت یا چارواکي اوس کوي په خپل خلک د کابل خاریان څخه ولې شي د سیدویل شو چې بده باندې ماسکونه ویشل ایشل کیږي او دوی باید کله چې خارتزي د ماسکونه پوزي باندې وتړي او چې وکول شي هغه مزيره هوا تنفس نکړي.
بل نو شه د امدار کمپاین په برخه کې نن په کابل کې 200,000 ماسکونه توزیع کیږي د کابل ښاروالۍ لخوا، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د خانو ګامې روغتیا وزارت لخوا نه. دا البته د کمپاین یو برخه ده تر څو خلک د دې لپاره چې روغتیا ته زیانونه رسیږي که چاته دغه ماسک نه رسیږي، البته یو روحیه ورکړل شي چې له ماسک نه استفاده وشي کولی تر څو روغتیا یې وساتل شي.
ډیر مننه کور مودان امید زهیر ملو چې د کابل د ککړې هوا او د چارواکو د دغه ککړې هوا د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل ککړه هوا هم د ډیرو ناروغیو سبب کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي ککړه هوا د خلکو ژوند له ډیر ګواښ سره مخامخ کړي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي د ککړې هوا له امله ګواښونکې ناروغي رامنځته کیږي او په کار ده چې باید مخنیوی وشوي. له ښاغلي اقبال سره زموږ همکار فیروزه عظیمه را ککړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ککړه هوا د څه ډول ناروغیو سبب کیږي؟
لومړنی غټ سبب کې وچکالی دا بارانونه نشته. دویم غټ سبب یې په خار کې موږ هیڅ بوټی نه لرو. دریم دا چې په وطن سره مینه نشته، هغه په دې معنا باندې چې بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي. په دې وطن کې که موږ او تاسو وګورو بې کیفیت تیل را وارديږي، زاړه موټر پکې ګرځي، د حد زیات خلک پکې اوسيږي او په تیلو باندې کنټرول نشته، د موټر په انجنونو ماشینونو باندې کنټرول نشته، په حمامونو کنټرول نشته دي او کوڅې خامې دي. دغه ټول د دې لامل ګرځيږي چې موهیت ککړ شي او د موهیت ککړتیا لامل ګرځيږي.
او ډاکټر صاحب کراته وایي د ککړې هوا لامل څه ناروغي رامنځته کیدای شي یا کومې ناروغي پیدا کیدای شي؟
موهیتي ناروغي، هغه د تنفسي ناروغي او سخانیول د تر رواني ناروغي پورې، حتی د جلدی ناروغي رامنځته کیدای شي او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدلی شي او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدلی شي، د جلدی مزمن او مهلک ناروغیو لامل ګرځي. او محیط چې ککړ شو به ککړیږي، هوا ککړیږي، خواړه ککړیږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای سي که کېدای سي د حل لاره څه ده؟
بله، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چېرته مو بلین خوري باید غمې وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره هم د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او د بیروبار څخه مخنیوی وشي. حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګي کوي باید دا استفاده نه کړي، وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي هغه لوګي کوي، هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګیا کم کو، ګرد غبار کم کو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو او دعا وکړو چې الله پاک مهربانه شي او بارانونه وشي، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال چې د کابل د ککړې هوا او د چې دغه ککړ هوا څه ډول د څه ډول ناروغیو سبب کیږي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د کابل د ککړې هوا په اړه باندې د ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس اقتصادي خبرونه ناجیه صفیه وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د چابهار بندر د کار له پیل څخه تر اوسه پورې 15 لک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان علي سینا سید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال صادرات او واردات دواړه جریان لري.
د همچنان صادرات افغانستان هم شامل نه باشه که در فبروري 2019 آغاز شده بود.
افغانستان د چابهار بندر له لارې د 2009 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې خپل صادرات پیل کړي دي. چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره سوداګریزه مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. د دې بندر د جوړولو کار په 2018 میلادي کال کې پیل شو. هند تقریبا 1500 میلیونه ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. هلمند کې د نباتي ناروغیو او آفتونو سره د مبارزې کمپاین پیل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې کمپاین کې د فنی کارکوونکو لخوا بڼوالو او بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او آفتونو د وقایي هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د دوی په وینا دغه کمپاین په ترڅ کې د غشان بڼوالو او بزګرانو ته د ترکیبي درملو جوړولو لارې چارې هم ښودل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل. وړاندې به د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس په لوګر کې د وروستیو پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د ولایت مرکز اړوند سیمو کې د تندر څلیرش په نوم چنیز عملیات پیل شوي او تر اوسه له 10 ډیر کلي د وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې د لوګر د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکې شوې وي. نجیب الله خلیل رپورټ وړاندې کوي.
د یک شنبه په ورځ په لوګر کې د امنیتي ځواکونو چارواکو آزادو راډیو ته وویل د تندر څلور ویشپلوم چارنیز عملیات چې د مرکز اړوان سیمو کې پیل شوي او د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو پکې برخه لري، په دوه ورځو کې یو ویشت کلي د وسلوالو لشتون پاخ کړي دي. د دوی په وینا تر اوسه د عملیات مرکز اړوند زرداد، کلا، سرسنگ، بابوس او الوزیو په سیمو کې ترسره شوي او په دې توګه به تر هغه دوام ومومي چې د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو تصفیه شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان څارمن شاپور احمدزی وویل
د تیرو دوه ورځو را په دې خوا د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد، کلا او سارسنګ او بابوس په سیمو کې الوزی سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګڼ شمېر کلي د طالب تر هغه ورو لشتون څخه پاک شوي دي.
د لوګر امنیت قمندان سمنوال رحم خدا مخلص په دې اړه چې د وسلوالو فعالیتونه په ژمي کې لږ وي خو د هوا په تودېدو سره بیرته ډیریږي وویل د نوي کال لپاره داسې پلانونه موجود دي چې پیاوړي بیزونه جوړ شي چې هغه بیزونه په خپلو سیمو کې د عملیاتو له توانایۍ برخمن وي. دول
از شروع سال تا اکنون بیش از 600 نفر
مخالفین در کال لپیل بیا تر دی وقت تلش پک سو دیر وستوال مخالفین او دوی مهم قمندران وجل شوی ده هاگوی مهم کسان ده دوی ماین جلوون که او دوی وستوال گروپونه پلوگر کل من زمدل شوی دی دا عملیات دوام لری سو مگو کولیشو تر حگر لدی ولایت لمن زیر سو
ما بتانیم ترورسال از ولایت نابود کنیم
و یاد ولایت که ده میری اردو دریواد سلورم کنه قماندان جگران رحیم الله پدیاره چه پدې عملیاتو کې مشخص نه لاستراوړې نڅې دی ویل
امي بهترین د شتاور دینمیز کې د ساعت کې قبلا مو رفقنه
تر ټولو مهمه لاستراوړه نه ده کوم سیمو ته چې مخکې نشو ورتللې اوس په هغه ځای کې یو تصفیه او ترشی کوو خلکو سره کتن لرو نن مو لاستراوړه نه ده تر هدف لاندې کوم کور ته چې موږ ورغلو حالته د 400 پروسس کې ده تر 15 بجې 400 چې د مقامات د لارخونه سره سم مو هم هغه ځای کې وسپځول
محترم وره هدایت دادن کې باید آتش زده شوه در شدیم.
د لوګر امنیتی چارواکي داسې مهال د یاد ولایت د مرکز په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو د پیل او په دې سیمو کې د امنیتي بیزونو او دایمي پوستو د جوړولو خبره کوي چې تیرو کلونو کې هم دوی ورته شمنې کړې دي. د لوګر اوسیدونکو وایي افغان حکومت باید دا ځل د ګرمۍ موسم تر راتګ مخکې د امنیت د ټینګولو لپاره خپل تدابیر ولري او خلکو ته د آرام ژوند زمینه برابره کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اوري مخکې مو واورېدل چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته رسېدلې. افغان چارواکو هم په دې ښار کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ځینې اجراءات کړي، خو د ککړې هوا د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
فشارش مشکل داره، سرفیش است و برادرزاده مسعود هم آوردیم و با می تکلیف است. یک تقریبا فامیل 3-4 طفل از کل ایشان یک دوره و دوره را تیر کرده. فلک ما تقریبا یک و نیم ماه میشه که سینا بغل سوال خوب نشده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې تظام نل سوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي، بس چې ورشي یو شی جنې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي جواب وایي جواز راکړه بېرته پیسې جنې واخلي بېرته یې ورلګ.
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چې دولت په دې حق لا اقدام وکړي. په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک بیوزلی دي، څه شی وکاروي؟ برېښنا نشته، تیل، ګاز او لرګي ګران دي. یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وړاندې مو د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو نظرونه واورېدل. ډېرو د ازادي راډیو اورېدونکو هم د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې له لارې په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړې دي. عبیدالله رهنما له هلمند څخه لیکلي، په ټولو ولایتونو کې باید دولت د ککړې هوا په لمنځه وړلو کې یا په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت باید د کابل د ککړې هوا مخه ونیسي، دا هم د جګړې په څیر زموږ هیوادوال وژني. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي چې د دولت څخه هیله کوم چې د کابل خراب هوا مهار کړي، ځکه خراب هوا تر انفجار هم بدتره ده. کور مو ودان، پیغامونه مو ډیر راسته ولي، موږ هم درته لولو. ازادي راډیو ساسو خپل راډیو ده. دولس نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ولي ویاندوی دغو سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسټه د طالبانو په ډله ییزه حمله کې مرګ ژوبله واوښته. بلخوا دفاع وزارت وایي چې په دایکنډي ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې تر لسو زیات کلي د وسلولو طالبانو تصفیه شوي دي. راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان د افغانستان په ختیځ ولایت خوست کې وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن ویلي چې د قری صفی الله مسعود په نوم دغه قومندان په خوست کې وژل شوی او هملته خورو ته سپارل شوی دی. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل شوي دي. دغه دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه کسان په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پرون د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قومندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې څلور غړي وژل شوي دي. دغه قومندانۍ پرون ویلي چې په افریقا کې د امریکا قومندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږي د هوایي حملې کړې دي. د امریکا د تکساس ایالت په یوه لګڼګونی ډاکه کلیسا کې پرون دوه کسان په ډزو وژل شوي. پیرشه پر ځایي وخت پرون تر غرمې مخکې په فورت وورت سیمه کې شوې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیکا تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسئلو ټلیفوني خبرې پرون وکړې.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خرغلاست. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اړوند 14500 شکایتونه ثبت کړي. کمیسیون وای دوی به دا شکایتونه لومړی تصنیف، بیا وڅېړي او له هغه وروسته به یې په اړه حقوقي پریکړه وشي. په دې شکایتونو کې ډېر شمیر یې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکي ټیم هم له 3000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په دومره شمیر د شکایتونو ثبت د څه شي ښکارندوی دی. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به دا شکایتونه په خپل وخت وڅېړي، او آیا د ټاکنیزو ډلو شکایتونه رښتیا هم مستند او د هغو موضوعاتو اړوند دي د ټاکنو په بهیر کې رامنځته شوي دي او کنه؟ زه امید زهیر معلم او له ما سره په خبرونه کې مېرماله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وایان علي رضا فیاض، د دولت جوړونکي ټیم غړی ګل رحمان احمد زی صاحب، او همدا ډول د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب خرغلس درې ورته په بحث کې. خغلی فیاض صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی، زه به پایلم خغلی فیاض څخه وکم. فیاض صاحب، د ټاکنو د شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر څه ډول دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قانون و طرز العمل ها، زمانی که شکایات و به اصطلاح اعتراضات در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت میشه که در خلال 72 ساعت یا 3 روز کاری هست، بعد از او وارد مرحله تصنیف و طبقه بندی میشیم که در 33 کتگوری یا بیشتر و کمتر این به اصطلاح شکایات تصنیف میشه، و بعد از مرحله تصنیف مشخصا مرحله بررسی و رسیدگی به شکایات فرا میرسه که در مرحله نخست کمیسیون های ولایتی 15 روز کاری فرصت دارن تا فیصله های خودشان را انجام بدن اگر نسبت به فیصله های کمیسیون های ولایتی، کمیسیون شکایات کدام استیناف خواهی صورت بگیره، در مرحله دوم باز از طرف کمیسیون مرکزی شکایات فیصله و بررسی میشه. اگر استیناف خواهی نشوه یا استیناف طلبی صورت نگیره، بازانومو فیصله کمیسیون های ولایتی نهایی پنداشته میشه. اما اگر استیناف خواهی شوه، در مرحله دوم کمیسیون مرکزی بررسی و فیصله میکنه و این فیصله نهایی خواهد
بود. ډیر مننه لطاسی خغل فیاض حکمت صاحب، ولی په دومره شمیر شکایتونه اتزر لکشي شمیر شکایتونه ندی، آیا په ټاکونو کې هم دومره ستونزې وي چې تاسو دومره شکایتونه ثبت کړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او قدرمن احمدی صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. شکایت تاسو پویږي چې د تقلب د حجم په اندازه کیږي، او دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي، ځکه چې دلته تقلب پراخ شوی دی، وسیع تقلب شوی دی. او د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستانی په مطبوعاتي کانفرنس کې په وروستي ځل وویل چې ولکه رای باطل شوی یا بی اعتبار شوی، یعنی معنا دا ده چې دوی ومنل چې د وو لکو په حدودو کې تقلب شوی. یعنی دا ډیر وسیع او پراخ تقلب دی، ځکه میزان د مشارکت ته که وګورو ډیر ټیټ دی. نو یا په فیصدۍ باندې وایو، نو فکر وکړه چې تقریبا د پروسی نمایی، یعنی څه کم نمایی په اندازه باندې تقلب شوی دی. نو دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي.
اوس حکمت صاحب تاسو خپل ادمونه وکړه چې ویل چې ولا کرای باطل شوی دی، په دې معنا باندې چې هغه باړه فیصله شوی ده، بیا ولې په دومره ډیر شمیر شکایتونه لدین ورسته؟
خو یاندا د دې معنا ده چې د پروسه کې تقلب شوی دا ولا کرای چې بی اعتبار شوی دی، معنا یې دا ده چې تقلب شوی. یو بل دا ده چې د مشارکت کچه په هغه سطح کې نه ده په کومه سطح کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له مدیریت نه توانه شوی وي، او هغه ډبرې چې دوی په سینو وهلې چې ګویا کې موږ بې مثاله مدیریت کوو، او یا خپل ظرفیت او توانایي مو په دې حد کې ده چې دا پروسه مدیریت کوو. ولی په ډېر تعصب سره چې دوی ونه شکرلای چې دغه کمه فیصدي رای دوی په سمه توګه مدیریت کړي، او هغه شفافیت چې د افغانستان خلک ترې لري دا تامین کی، ولی دا کار ونشه. یو بل شاید دا چې تاسو د شکایتو د ډیروالي یادونه وکړه، شاید په دې کې ډیری شکایتونه مترادف وسی، یعنی په یو کټګوري کې احتمال لري 15 شکایت وسی یا 100 شکایت وسی. کله چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون طبقه بندي کوي، زه فکر کوم چې دا به راټیټ شي، ولی څومره چې ډیر شکایتونه کیږي دا د پروسې د شفافیت سره، د پروسې د باور سره، او په ځانګړي توګه په افغانستان کې پر راتلونکي سیاسي زعامت باندې د باور د هيا سره ډیر مرسته کوي. نو موږ باید د شکایتو د ډیروالي نه اندېښمن نشو. څومره چې ډیر شکایتونه کیږي، دومره به ډیر راسپړنې کیږي، دومره به ډیره بررسی کیږي، دقیقه بررسی به کیږي، دا د کمیسیونونو د باور لپاره، د پروسې د اعتماد لپاره، او د راتلونکي نظام د زعامت د ټاکلو د مشروعیت سره ډیر مرسته کولی شي.
حکمت صاحب، ان شاء الله بیا راګرځم. احمد صاحب، تاسو هم پام دی اندې استئ چې په ټاکنو کې تقلب ډیرو چې شکایتونو کچه دومره پورته تللې ده، او رښتیا هم د ډیرو ټاکنو د ډیرو شکایتونو ثبت د پروسې د لا شفافیت سره مرسته کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زیارمل صاحب، سلامونه تاسو ته، جناب حکمت صاحب ته، او زموږ د ګرانو اوریدونکو ته. د تاسو د سوال په جواب کې راځم. شکایتونه په کمیسون کې چې شکایت ثبتیږي، دا د پروسې د شفافیت لپاره تر سره کیږي. ولی البته دلته مګه تقریبا پر حدود 30,000 شکایتونه د دولت جوړونکي ټیم ثبت کړل. زموږ شکایتونه د قانون په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې، او د شکایتونو د مستقل کمیسون د طرزالعمل په چوکاټ کې دي، مستند دي. هر یو شکایت ځان سره، ځکه چې دا شکایتونه اوس دته شکایتونه په کمیسون کې د محل په اساس باندې ثبتیږي. ولې کټګوریانې ټولې زموږ معلومې دي.
دغه نوعیت د شکایتونو دغه کټګوري څه شی دي؟
او د 115 فیصلې د ټاکنو د کمیسون په اساس باندې 2023 محل چې تفتیش او بیاشمیرنه تتللی وو، په دغه کې د 115 فیصلې په اساس باندې 1900 یا محله باطل شول. ولی باقی محلات د ټاکنو کمیسون وضاحت نلری او دوی ډیر زیات محلات بدون دلیل باطل کړی دي. البته مګر د ټولو اړوندو اسنادو سره دغه محلاتو شکایت ثبت کړی دی. او بل موضوع چې ډیره مهمه ده، په اتلسم د قوس باندې د ټاکنو کمیسون موږ ته یو ایمیل را لېږلی و چې جناب امرالله صالح صاحب هغه ایمیل رسنو ته پرون په پریس کانفرنس کې ښکاره کړ. موږ څخه یې غوښتي وو لاول په ایمیل کې چې 1500 ډیوایسونه به دا به کتل کیږي د ناظرینو په زور داش باندې. البته ټولو انتخاباتي ټکټونو ته یې دا ایمیل لیږلی وو. په زمین کې دا بیا وروسته 1500 ډیوایس شول چې له دغه جملې څخه، له دغه کټګرۍ څخه د مګر د ناظرینو په زور داش باندې 8 د بایومیټریک دسکاوي راوویستل شوې چې د هغه څخه د ډرمالوک مرکزي سرور ته ډیټا نه وای انتقال شوې. دا د موږ لپاره ډېر د سوال چې د ځکه د ولسونو رای د سرنوشت خبره ده چې انتقال شوی نه ده، دا مسؤلیت د ټاکنو کمیسون ده. زموږ صرف مسؤلیت نظارت دی. او بل که موږ هغه سقف ته وګورو، دا درېمه کټګري ده. البته سقف لول ډرمالوک شرکت د ټاکنو کمیسون ته پر حدود د 1,300,000 ولېږه، ولې یو سرای هم د سقف ته نورې ورزیاتې شوې، ځکه چې 6,000 رایې یو تور لیست ډرمالوک شرکت د تور لیست په نوم باندې لیږلی وه، د بلاک لیست په نوم باندې. ولې په دې کې هم درې کټګریانې مشکلات وو چې دا تور لیست کې، چې ځینې د عکس مشکلات وو او ځینې عکس څخه د عکس اخیستل شوي وو او تکراری رایې وې. تکراری رایې خو طبعاً هغه باطلېږي، ولې د عکس موضوعات هغه فیصدي معلومه وه، 15% د کمیسون د دارالانشا ریاست واضح کړی وه. ولې دلته کله لومړنۍ پایلې اعلان شوې، په لومړنۍ پایلو کې د ټاکنو کمیسون 6,226 رای تکراری وښودلې، چې یعنی بیخي دا توپیر لري. او بل هغه د سپینو رایو لیست که موږ تاسو وګورو، د سپینو رایو هغه سقف چې دی هغه باید جګ شوی وای، نه ټیټ شوی وای، ځکه چې د 1/16 فیصلې په اساس باندې د ټاکنو کمیسون 298 محلاتو ته اعتبار وای ورکه. او دا سقف چې مثلا که موږ د 6,000 نه حد اقل که 10,000 رایې هم راغلی وای، نو دا تقریبا 13,000 کېدل.
البته دا ساس احتمال دی، شاید دا 6,000 رای ټول دی یو ټیم وو سیا د بل ټیم وو سیا، خو یو احتمال
دی. نه دا زه نه وایم، زه د عمومي سقف خبرې کوم. دا رای کدي ما وې، کدي دولت جوړونکو ټیم وې، کدي سبات او هم پالنه ټیم وې، کدي بل چا وې، ولې دا باید اعتبار ورته ورکول شي. دلته خبره د ولست رایو خبره ده. نو په زمين کې کومګا دی ټاکنو کمیسون چون حالت مکمل نظارت درلود، هم د تفتیش او د بیاشپرنې د پروسې په برخه کې، هم د ټاکنو د ورځي او ورځ باندې په څلور دېرش ولایتو او په ټولو ولسوالیو کې موږ نظارت درلید. د ټاکنو کمیسون د ټاکنو په ورځ باندې 15,516 محله فعاله وو، او د 15,000 تقریبا پر حدود 14,000 دستګاوې لیږلې وې، چې کومې دستګاوې چې په ټول افغانستان کې په محلاتو کې استفاده شوې وې هغه 15,516 دستګاوې استفاده شوې وې. ولې سرور ته چې انتقالېږي هغه 14,400 دستګاوې انتقالېږي، یعنی دلته یو توفیر موجود دی. د تفتیش د بشمیرنې ټول ریزل شیټس موږ سره موجود دي. نو د موږ د حساب په اساس باندې، یا د موږ د محاسبې په اساس باندې، باید سقف پر شاوخوا د 19,015,000 وای، نه 18,040,000 رای. یعنی دا دلته واضح تفاوت موجود دی. ولې دلته مسله دا نه ده جناب سیارمل صاحب چې مثلا څوک زیات شکایت ثبت کړي د شکایتونو په کمیسون کې، هغه به خپل هدف لاسته راوړي. شکایت باید مستند واوسیږي، د اصولو او د قانون په چوکاټ کې واوسیږي. د موږ شکایتونو دا څخه د دولت جوړونکي مطلب دا شی نه ده چې موږ د شکایتونو په کمیسون یا د ټاکنو په کمیسون باندې فشار راوړو.
مننه احمد صاحب، انشاءالله بیا هم درته راګرځم. فیاض صاحب، آیا کمیسون به په خپل وخت د دې شکایتونو په څېړلو کې بریالی شي او کنه؟
خب تمام تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که دمی بازه زمانی و دمی مدتی که در قانون پیش بینی شده به همین موارد رسیدگی بکنه. البته خب همونطور که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم امروز گفتن، این مقدار شکایت شاید یک مقدار غیر قابل پیش بینی بود یا انتظار نداشتیم که اینقدر شکایت برسه. ولی خب طبیعتاً تمامی ای 16500 شکایت یا کمتر و بیشتری که حالا ممکنه تغییرات بیایه، این در کتگوری های مختلف هست و خیلی هاشان ممکنه تکراری باشه، خیلی هاشان ممکنه مثلا غیر قابل سهم شناخته شود به خاطر اینکه مستندات ممکنه وجود نداشته باشه. اما موارد دیگر کمیسیون شکایت انتخاباتی سعی میکنه که در امو بازه زمانی کار خودش را انجام بده. قطعا کار ممکنه کار یک مقدار زمانگیر باشه، اما بین سرعت و دقت کمیسیون شکایت انتخاباتی دقت برایش اهمیت بیشتری دارد، چون محکمه انتخاباتی است و باید حکمی که صادر میکنه در نهایت منجر به عدالت انتخاباتی شود. به همین تناسب با وجود این که ما تلاش داریم که تمامی این موارد در همون مدت رسیدگی و فیصله صورت بگیره، اما اگر ضرورت به زمان بیشتر باشه، خب قطعا ما کار خودمان را سعی میکنیم که دقتش بیشتر باشه و دقت کار را قربانی سرعت نخواهیم کرد.
فیاض صاحب، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څه ډول او څومره دراوی د باطلې دو یا هم د معتبر شمیرلو صلاحیت واک لري؟ ځکه دغه اساسي پوښتنه د حداقل چې خلک وپوهیږي چې کمیسیون په څه ډول کې پریکړه کولی شي او له واکونو یې څه شی دی.
بله، خب کمیسیون شکایت انتخاباتی این صلاحیت را داره. آن چیزی که از نظر کمیسیون شکایت انتخاباتی آرای معتبر دانسته میشه، آرایی هست که معیارها یا معلومات بایومتریک را داشته باشه و این اصل هست و در چارچوب و چوکات قانون و طرز العمل ها کمیسیون بررسی های خودش را انجام میده. بله، ممکنه بخشی از آرایی که مثلا معتبر دانسته شده باطل اعلام شده، یا بخشی از آرایی که باطل اعلام شده قبلا معتبر دانسته شده از طرف کمیسیون شکایت. این احتمال وجود داره که سقف آرای معتبری که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده تغییر بکنه، کم شده یا بیشتر شده یا زیاد شده. به هر صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای قانون اعتباردهی یا به اصطلاح به آرا اعتباردهی میکنه یا آرایی را ممکنه باطل اعلام بکنه. این صلاحیت در جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی کاملا وجود دارد.
من نه فیاسب حکمت صاحب، یو نظر داده چې تاسو په دومره شکایتونه یوازې د دې لپاره لکه څنګه چې همیشه به ته اشاره وکړه ثبت کړی دي چې کمیسیون په یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي، ځکه د شکایتونو شمیر دومره پورته تلای در حال کې چې تاسو خپل موای شي چې ډیر شکایتونه مترادف وو. سی
زایمل صاحب، زه خو د احمدی صاحب د دې خبرې ډیر کلک هرکلی کوم چې دوی ومنله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څنګه چې تمه کېدله په مغه شکل باندې مدیریت نه دی کړی، یعنی په دې پروسه کې ناغیړي شوي، تنبلي شوي. یو بل دا ده د یو ټاکنیز ټیم د استازي په توګه زه د هرې ټاکنیزې ډلې یو شکایت او زر شکایت دا که په هر حد او مقدار کې وي هرکلی کوم. دا په دې معنی څومره چې شکایتونه کېږي، د دې معنی دا ده چې د افغانستان خلک لا پر دیموکراسۍ، ولسواکۍ او جمهوریت باور لري او هڅه یې دا ده چې باید شفافیت تامین شي. که شکایتونه ونه وسي، نو د شکایتو د کمیسیون موجودیت ته اړتیا نشته. که شکایتونه ونه وسي، د پروسې شفافیت نه تامینېږي، عدالت نه تامینېږي او بالاخره قناعت نه کیږي. نو بنا نه دا شکایت دی او د شکایت دقیقه بررسی او ارزونه ده. دا که په هر اندازه کې وي، ډیر وي که لږ وي، دا د پروسې د اعتبار لپاره، د دغه روند لپاره، د دواړو کمیسیونونو د حیثیت د یادې لپاره، د راتلونکي ولسمشر د مشروعیت لپاره ډیره مهمه ده. دا شکایت که په یو محل کې وي او دا که په زر محلونو کې وي. موږ چې کوم شکایتونه کړي، شاوخوا 8000 شکایتونه دي. څه غواړم چې
دا مختلف دغه نوعیت که تاسو ته مختر کوم چې وایي، چې
زه راځم چې د افغانستان خلکو ته وایم چې موږ په کومه برخه کې یا د شکایتونه زموږ رښتیا دي، درواغ دي، خیالي دي، که په واقعیتونو بنا دي. ولې تصمیم به په اړه د ټاکنو د شکایتو مستقل کمیسیون کوي، نه زه نه احمد زای صاحب. څلوېښت صندوقونه داسې دي چې د ثبت نام د ثقب نه پورته په هغې کې رای کارول شوي. مثلا په یو محل کې ثبت نام شوی 200 رای، په ووټر لیست کې هلته رای راغلي 300 یا 400 یا 350، چې دا مورد قانوني دی او موږ په باندې شکایت کړی. بل دی چې 291 داسې محلونه دي چې هغه بایومتریکي مواد معلومات نه لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون روان ته شامل کړي. بل دا د 386 داسې محلونه دي چې د درملوک د کمپنۍ سقف دی، مثلا په دې محل کې 200 رای، 150 رای دا راغلي دي، 300 رای دا راغلي، 400 رای، چې دا هم د قوانینو پر اساس چې کله د سقف نه پورته وسي اوتومات باطل دی، یعنی بله خبره پکې نه کیږي. یو 15 صندوقونه داسې دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ګرځېدلی چې دا صندوقونه پیدا کړي، چون ریزلټ شټونه ول او دا رزل شوفنه قلمي ول صندوقونه نه دی پیدا کړی او غره رزل شوتونه چې دوی ته پاول او رز د ټلیفون لاره راغلی دي اغه ته اعتبار ورکړي او حال دا ده چې کله درای اساس او بنیاد چې به ساغه بایومټریک دی وخت چې بایومټریک نه وي وخت چې صندوق نه وي ته دا پس شی باندې ته اعتبار ورکړي اغه جنجالی را یو لکو 2012 راي چې خارج د ټایم نه دی بحث به باندې نه کو یو لکو و دې زره شپږ سو ډیر شرای دی چې دا مشکوک راي دی بحث به باندې نه کو ځکه دا د درې څلور مشته به ما ومزي سی ډیر بحثونه وکړ یو فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسون چې مثلا په یو محل کې یا په یو صندوق کې کده یو نه د پنځو پورې تفاوت موجوده نو دا قابل د اعتبار دی ضرورت نشته دی چې دا مونږه تفتیش کو یا به شمیرنه وکړو په داسې حال کې چې د افغانستان قوانین حکم کوي چې 50 جمع یو غټون کړي یعنی دا په دې معنی که زموږ د ټیم رایا د 500 نه یو ځای ته غټون کړي که د احمد صاحب د ټیم رایا یو ځای ته غټون کړي نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په کم قانون په کم وجدان جانته د اجازه ورکړي چې د 50 نه تر د یو نه تر 50 پورې تفاوت دا نه دی دونیسی یعنی دا فکر کړه رای صحیح وي کړه رای غلط وي یعنی ټاکنو خپلواک کمیسون دا حق نه لري چې دا چا باطل رای ته صحت ورکړي او یا دا چا صحیح رای ته بوتلان ته بوزي په وډشتو ولایتونو کې چې بشمیر نه شوی دا وښتو ولایتونو کې بخنه غواړم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو پر اساس چې دوی اعلان وکړي چې موږ 12000 زمون کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړي 12000 کارمندان موږ چې وایو د شکایتو حجم لاوس هم کم دی یعنی که هر کارمند په یو محل کې تقلب کړي نو لا اقل باید 12000 شکایت
وکړي البته دا کسان خو هغه معلومات چې زلره مې اجازه راکړي دا کسان د پروسې نه وړاندې معرفي
نه اجازه راکړه زه بحث پر کوم تر اوسه نه دي معرفي شوی د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې زموږ 12000 کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړی تخطی کړی سرغړونی کړی ناغړی نه کړی ولې زموږ ته مداوه چې کله بیا شمیرنه کیږي تفتیش کیږي باید لا اقل د متقلبین لسانی حذف شي عدلی او قضایی ارګانو ته معرفي شي نو په ډیر تعصب سره چې ټاکنو خپلواک کمیسون دوباره تفتیش یعنی هغه قضاوت چې موږ ته تمه درلودله د افغانستان خلکو ته تمه درلودله بیا هم دغه متقلبینو په لاس وکړو چا چې په دې پروسه کې تقلب کړي نو کوم منطق کوم عقل دا مني چې یو سړی د متقلب هم وي او دوباره د ته په هغه باندې اعتماد او باور وکړي چې هغه دې قضاوت هم وکړي نو بنا زموږ دغه اته کټګوري شکایتونه چې دي موارد چې ډیر واضح دي او تمه مو د شکایتو د کمیسون نه داده چې دوی باید د قوانینو په چارچوب کې ټاکنیز عدالت ټاکنیز شفافیت تضمین کړي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی په دې باندې باید د افغانستان خلک پوه شي احمد زیا صاحب ګټي زی ګټم ته ګټي دا مهمه نه ده مهمه ده د اجازه راکړي چې ولسواکي په دې وطن کې نه هادي نشي جمهوریت نه هادي نشي او د تل لپاره د افغانستان د دغه دوړو نه هادونه نه د تل لپاره د افغانستان دغه ملي پروسې نه چې انتخابات دي تقلب حذف شي ورک شي او پراتلونکو کې څوک د دې جراتونه کې چې غزیم کړه احمد سید چې بیا تقلب لري واکته ورسی زمون کوشش هم ده چې باید عدالت تضمین شي او حق حق درته ورسی
ان شاء الله وخت پات شو بیا هم د ترګرز محمد سید چې کتل کیږي یو لوی شکایت ستاسو په ټیم د تقلب لکبل در حال کې چې تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه د کمیسون مربوط کیږي چې رائے شمیرل شوی رائے باطل شوی دی او کاغذ په بل ټیم باندې تقلب موضوع یا غم شاید وو سی فکر نه کوي چې دا موضوع ثابتی کی یزید تاسو هغه فیصدی چې وسلری تیر راکمیږي لاندې راځي یو اندېښنه درته شته
جناب زیرمل صاحب دا کوم سقف چې اوس کمیسون اعلان کړی دی په دې کې خو موږ برینداستو دا خو بيخي واضح دی دا نشي کمیدلی ځکه په دې کې تقریبا په ډېری قایچانی ویل شوې دي او ولې موږ د ټاکنو کمیسون ته کاملا احترام لرو هیڅ وخت مو انتقاد یا شکایت په خلاف د قانون یا په خلاف د طرز عمل نه دا کړی لکه متقابل ټیم سبات هم پالنه شي موږ سره کونو ته نه راوتلی مکتبی او
البته هغه دا وایي قانوني حق دی احمد زسیب
قانوني حق تفنګ نه دا قانوني حق نه دا کامل دیموکراتیک پروسه ده
د ولس لاریون هم یو دیموکراتیک اصل دی چې باید ورکړل شي
کوري اساسي قانون کې تظاهرات د هر افغان حق ده ولی دلته دغه هم ذکر شوی دی چې غوښتنه مشروع اوسیږي غوښتنه مشروع نه ده دوی غواړي چې د افغانستان ګوره دوی یو طرف ته وایي چې په میټریک رای باید اوسیږي بل طرف ته غواړي چې یو لکه 2212 او یو لکه 2212 او یو لکه شپږ ډیر زر او ډیر زر شپږ سو ډیر رای باطل کی هغه به میټریک رای دی هغه د افغانستان د ولس رای دی هغه د درې لکو خلکو رای دی دوی نشي کولای چې درې زر 2000 نفر په ټول افغانستان کې دوی نه راټول کړي چې په 2000 نفر باندې د افغانستان د ولس درې لکه رای باطل کی دا کاملا د
قانون او د اصول پر خلاف او د دیموکراتیک پروسه سره په ټکر کې ده مسله. ولې زه راځم ځینې مسلو ته غواړم اشاره وکم،
البته پلان
او لنډه غواړم وکم. حکمت صاحب، صافي صاحب د وړاندې ویل چې مثلا احمدزی صاحب په ټاکنو کمیسون باندې نیوکه وکړله، ولې د موږ نیوکه دلته په اتنویم کال د ولس مشریزو ټاکنو کې اول وار دی چې ټیکنالوژي رامنځته شوې ده. هر هیواد کې چې کله یو ټیکنالوژي استفاده کیږي طبعا تخنیکی مشکلات سره دوی مخامخ کیږي. موږ داسې نه وایو چې ټاکنو کمیسون قصدن دا کار کړی ده، طبعا دلته یو تخطی رامنځته شوی دی، یو تخلف رامنځته شوی دی، او د موږ شکایتونه د دې لپاره دي چې ټاکنو کمیسون د شکایتو کمیسون سره په همکارۍ هغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. زموږ فیصدي په هیڅ وجه باندې نه سي راټولېدلی، ځکه چې ټاکنو کمیسون کوم سقف چې اعلان کړی دی کاملا د ټولو محلاتو دپاره او د مرکزونو دپاره اړوند اسناد موجود دي، دا نه شي راکمېدلی. ولې زموږ فیصدي باید 55 وای. دلته ځینې نور مسائل هم دي، ولی دلته دا نشي کېدلی چې اوس مثلا د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دا رایه دي درې لکه رایه دي باطل شي، اوس نور صندوقونه هم راووتل. دلته سقف اول د ټاکنو کمیسون شي اعلان کړی و 19,933 رایه وي. دلته چې هغه ډیټا نه ده ترانسفر شوی او نور مسایل که موږ وښیو دا تقریبا له 2 میلیون نه اوړي. موږ تقلبي رایه نه دي وړې، دغه د کوم سقف چې اوس اعلان شوی دی په دې کې زموږ رایه فوق العاده زیاته ده. ولې که هغه ټولې رایه زموږ حساب سي کاملا پاکې رایه به د دولت جوړونکي ټیم 50% بره وي.
په خیر سي حکومت به اوس ساسي غوښتنې ټاکنو شکایتونو نه د شکایتونو ته د بررسۍ او همدارنګه بل اخر د حکم په برخه کې څه مشخص راته ځواب کړي.
زموږ واضح غوښتنه دا ده چې قوانین دې عملي شي. هغه عدالت زه د یو رای ورکوونکي په توګه چې خپل ټیم ته غواړم هغه عدالت احمدزی صاحب ته هم غواړم. موږ د عدالت د تامین غوښتونکي یو، موږ له قوانینو پورته څه نه غواړو، د قوانینو تطبیق غواړو. دا چې ثبات او همپالنه ګټونکي ده، دا که دولت ساز ګټونکي ده، دا که صلح او عدالت ګټونکي ده، دا قضاوت تله ده، د شکایتو د کمیسون میز ته چې دا تقریبا یو درېمګړې محکمه ده او دا محکمه به قضاوت کوي. زه د یو افغان په توګه د شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون نه غوښتنه کوم، د یو رای ورکوونکي په توګه چې لا اقل د تقلب افشا کړي، دا چا کړی؟ دا احمد کړی دی که دا محمود کړی دی؟ دا ثبات کړی دی که دا دولت ساز؟
همزه سب تاسو نم ساسي غوښتنه هم په مشخصو ټکو کې د ټاکنو شکایتونو څخه د ټاکنو شکایتونو سرند په برخه کې.
زه د دواړو کمیسونونو څخه زموږ ټیم نام دا غوښتنه وار وار کړی ده چې دواړه د خپلواکي حفظ کړي او د بے طرفانہ دے ہم شکایتوں تو رسیدگی کی او ہم نہائی پایل دی اعلان کی. البته تفاوت خبره وشول چې یو تر 50 پورې تفاوت حکمت صاحب ورته اشاره وکړه. د ټاکنو کمیسون د نتایج ملی جنبندی، نتایج ملی آرا یا ډیف یو طرز العمل لري. د ټاکنو کمیسون د ولسم ماده او د دومه فقرې په اساس باندې هر کله چې په ان ټی سی کې یا نېشنل ټیلی سنټر چې د جنبندی مرکز د نتایجو په دغه کې کله چې تفاوت بعد له پروسس نه یو تر 50 پورې د بایومټریک رایه او عادی رایو په منځ کې راځي، دا تفاوت په ټوله نړۍ کې یو عادی ده. او دا کوم موږ چون د ټاکنو د طرزالعمل په اساس باندې په دغه برخه کې شکایت نه دی کړی. البته که شپږم رایه تفاوت راځي دا بیا تفتیش او بیا شمیرن انتظی او که ټاکنو کمیسون تفتیش او بیا شمیرن انتظی دغه لړۍ نه وړي.
ډیره مننه صاحب، تشکر. فیاض صاحب، ورسی پښتنه زمام لته سم دغه چې زموږ د دواړو ټاکنیزو ډلو غوښتنې مو واورېدلې چې سړول باید دا شکایتونه وڅېړل شي. څومره ډاډ شته چې ټاکنو شکایتونه کمیسون به شکایتونه د قانون پر بنسټ باندې وڅېړي؟
تاکید کمیسیون شکایت انتخابات این است که بالاخره هم فیصله های خودش را بر مبنای قانون و طرز العمل ها انجام بده. البته یک نکته را من بگم که کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از خواسته هایش از کمیسیون انتخاباتی بوده که فیصله های کمیسیون شکایت باید تطبیق شود. مواردی بوده که از فیصله های کمیسیون شکایت که از طرف کمیسیون انتخابات اجرایش و تطبیقش با تعلل مواجه شده یا در برخی از موارد هم تطبیق نشده. مواردی بوده که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم بعضاً این را مطرح کردن. تأکید و خواست کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که فیصله هایی که صورت میگیره بلافاصله از طرف کمیسیون انتخابات مورد تطبیق قرار بگیره تا در نهایت نتایج نهایی اعلام شود. این بسیار مهم است که هماهنگی و همکاری بین دو کمیسیون وجود داشته باشد تا در نهایت نتیجه نهایی مبتنی بر یک نتیجه عادلانه و برخواسته از آرا و عزم عمومی جامعه باشه.
ډیر زیات مننه د خپل درې واړو ملمنو خغلی علی رضا فیاض د ټاکنو شکایتونو کمیسون ویان، خغلی احمد زی صاحب څخه چې دولت جوړونکو ټیم غړی دی، او خغلی حکمت صاحب څخه چې د صوبات او همپن ټاکنیز ډلې غړیتوب لري. دلته خبرونه هم پاتې ورسیده. په کلام عمل
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو